په پیښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوسې تکرار درورو پیل یې له خبرونو. سرټکی د پاکستان پوز وای نن په گوادر کې پرچینایي انجنیرانو بریدو تر هغه وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبان طالبان پاکستان په باجوړ کې یو بل ته درنې مرګ ژوبلې اړولو اداوي لري. او د اوکراین چارواکي وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې 1500 اوکراینی ماشومان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په بندري ښار گوادر کې د چینایي انجنیرانو پر کاروان په یو برید او تر هغې وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوز د عامه اړیکو دفتر په بیان کې ویلي دي د اګست پر 14 د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په گوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجنیران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. پوز وایي د امنیتي ځواکونو چټک غبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجنیران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پوز وایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل شوي دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال کړي دي. بیان زیاتوي چې نښته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلې ده. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغې ناقانونه ډلې د اګست پر 14 رسنیو ته په استولي بیان کې دعوه کړې ده چې د بی ایل ای مجید بریګیډ د چینایي انجنیرانو پر قافله حمله وکړه. بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او 9 پوځیان وژل شوي دي. خو مشال رډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې وخت په وخت پاکستان کې پر چینایي کارکوونکو وګړو او داراز پر پاکستاني امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمواري مني. د پاکستان پوز په باجوړ کې د څلور وسلوالو طریقې طالبان پاکستان د درو پولیسو د وژنې ادا کوي. د پاکستان پوز اماړي کوڅانګې نن په خبر پاڼه کې ادا وکړه چې بیګای د باجوړ په چارمنګ کې د استخباري معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي او د هغوی وسلې هم لاسو ته ورغلي دي. طریقې طالبان پاکستان بیا ویلي چې حمله پولیسو کړې وه. د ناقانونه ډلې زیاته کړې چې په نښته کې درې ملګري وژل شوي خو ادا کوي چې درې پولیس یې له منځه وړي دي. د دواړو خواوو د اداو تصدیق په آزادانه ډول نشي کېدی. ملي جمهوري غورځنګ ګوند غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د دوی یو سیاسي فعال زین الله مسید سمدستي خوشې کړي. د دې ګوند مشر محسن داول نن په یو خبر پاڼه کې تور پورې کړ چې تر هغه ضد ځواکونو پرته له کوم دلیله مسید له خپل کوره بېول دی. په ټانګ کې د دې ګوند یو غړي علي خان نن مشالړو ته وویل چې ملګري زین الله مسید د اګست 11 شپه مهال له خپل کوره بېول شوی دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داول په خپل بیان کې پر چارواکو غږ کړی چې زین الله د مسجد د خوشې کړي او سیاستوالو ته د ستونزې نه جوړوي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال ډوی ته ویلي زین الله دوی نه ده گرفتار کړی او ښایي کومې بلې ادارې وړې وي. په دې اکله تر هغه ضد ځواکونو هم څه نه دي ویلي. پاکستان تحریک انصاف او امین ارسل ګوند له لومول شوي نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه غوښتنه کړې چې راتلونکي ټاکنې دې پر وخت او په شفاف ډول وکړي. تحریک انصاف وکیل شعیب شاهین نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل کاکړ باید یو لاسپوت سي وزیر اعظم نوي او ټول سیاسي ګوندونو ته د کمپاین او انتخاباتو لپاره یو شان چاپیریال باید برابر کړي. تحریک انصاف یو بل مشر اعظم سواتی هم نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې که څه هم کاکړل د پوځي اسټابلیشمنت لخوا مقرر شوی مګر دوی ترې د شفافو ټاکنو امید لري. بلخوا د امین ارسل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان هم پرون ویلي وو چې په ټاکنو کې ځنډ به ونه مني. هغه زیاته کړه چې نگران وزیر اعظم باید جمهوري اقدارو ته په احترام شفافې ټاکنې وکړي. د پاکستان ولسمشر د اګست پر 12 د وزیر اعظم شهباز شریف او پارلماني اپوزیشن مشر راجا ریاض وړاندیز کړی. له بلوچستان سره د تعلق لرونکي سینیټر انور الحق کاکړ نوم د نگران وزیر اعظم په توګه ومانه. نوموړی به سبا د اګست پر 14 د دې دندې سوګند پورته کوي. لاین سره سم د پاکستان عام انتخابات باید راتلونکي نومبر میاشت وشي. خو راجا ریاض رسنیو ته ویلي چې ټاکنې بعد راتلونکي کال په فبروری کې کیږي. او اوکرانی چارواکی وای پر هیواد د روسیې تر یلغل راهسه 1500 ماشومان وجل شوی او زر نور زخمیان شوی دی. روسیې د 2023 په فبرورای کې پر اوکران یلغل کړو چې هغه جګړه تر اوسه روانه ده. د اوکران د لوی سرنوال دفتر نن د شمیرې خبرې کړې او ویلي چې د ماشومان مرګ جوړ بلخای تر دې ډیره ویزه کې د روسیې له خوا د قبضه شو سیمو څخه معلومات نه دی ورسېدلی. 13 میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلو چې په اوکران کې نازرا 300 ولسی وګړي وجل شوي او 14,600 نور زخمیان دي. په همدې حال کې د اوکراین د کورونا چار وزیر ایهور کلایمنکو نن په ټلګرام لیکلی چې روسي ځواکونو پر خرسون په تازه حملو کې د یو ماشوم په ګډون 14 وګړي وژلي دي. د خبرونو پای مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ. په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو به تاسو رپورټونه واورئ. د پاکستان پوځ وایي نن د بلوچستان په گوادر کې پر چینایي انجینرانو برید او تر هغې وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د بر جنوبي وزیرستان د شکتوي خلکو پرون په یو احتجاجي لاریون کې د خپلې سیمې د امنیت غوښتنه وکړه. په ټانک کې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي وایي د زین الله مسجد په نوم د دوی یو ملګری او سیاسي فعال اوړ مشپه له خپل کوره پولیسو بیولې او باید هغه ته انصاف ورکړل شي.
عدالت ته پېښ کو کنه خپل جرم د په ثابت کو چې نه وي د کور غونډې تکلیف په یوه نظر نظر ریاست.
او د چارو ځینې چننونکي وایي د خیبر پښتونخوا د نوي او بې پري موقت حکومت جوړولو لپاره سلا مشورې روانې دي.
اتونه واخلا تر سوار لسپوره نوی وزیران دا برازی خو اوس کوشش دا روان دي چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پښتونخوا کې راشي.
اهله د مشال رادیو سره اوس اولنۍ موضوع ترازو. د پاکستان پوز په بیان کې ویلي چې د بلوچستان په گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغې وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. پوز زیاته کړې ده حمله بلوچ بلتون پارې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو کړې. د پوز په خبره په برید کې چینایي وګړو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتی. بلوچ بلتون پارې ډلې بلوچ سلیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغه ناقانونه ډلې د اګست پر 14 یعنی نن رسنیو ته پاستولي بیان کې دا وکړې ده چې د بی ایل اے مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله کړې. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتلپاندی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په گوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. فوجوایي د امنیتي ځواکونو چټک خبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغه ته مرګ ژوبله نه دا وشته. فوجوایي د نشټې پر مهال درې سرتیري ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته وړي دي. په بیان کې داوه سوي چې نشته د دوو مشکوکو وسوالو په وژنه پای ته رسیدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجینرانو د برید ذکر نو کړی او دا ویل ول چې وسوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې په کې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغه ناقانون ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې داوه کړې ده چې د بی ایل ای مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بی ایل ای تر دې وروسته په دوم بیان کې داوه کړې چې په برید او نشته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال ریډیو د دواړو غاړو د اداو په خپلواک توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغ وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتونپالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت د غډلې ترګري بولی او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بر جنوبی وزیرستان په شکتوی کې خلکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د اګست 12 لاریون ګډونوالو تور پورې کړی چې پوځ او امنیتي ادارې هلته نام نه تر پیښ وروسته عام هولس ځوروي. دوی غوښتنه کړې ده چې هلته موجود امنیتي ادارې د دولت ځورولو پر ځای د امنیت ساتلو خپله ذمهواري په سمه توګه پوره کړي. تر دې وړاندې په نورو قبایلي ضلعو په ځانګړې توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په وار وار د پاکستان پوځ په دې تورن شوی چې د ترهګرۍ پیښو وروسته بېګنا خلک نیسي، بې کوره کوي او ځوروي. خو پوځ تل په داسې کړنو کې لاس تړل رد کړي دي. د پوځ په وینا یوازې هغه خلک نیسي چې د وسلوالو مرسته کوي. اشتیاق مسید معلومات لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شکتوی سیمې اوسیدونکي په خپل سیمه کې د امن غوښتنې د پوره د هفته په ورځ احتجاجي مظاهره کړې ده. د شکتوی سیمې اوسیدونکي همایون توریالای د دغې احتجاج کوونکي غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي. صرف عام عوام تحفظ تحفظ نور چاوی ہاں پدا سے میز دیتا
امن خاروب حالات پا باراکش دے زنگاڑے دلناری کلی اسی دن کی شیوا جان خبر ہم وروئی
کیم پاول درو غلای جای ادریس دے مخشے دا دے نیز دے کلی اپری سنینے ہاں وکرل ایغن آباد لوگ شاک دے شکے کلائی برتائی بھائی باہر تا پری زینے باہر نانا نا پری زین پا کجی سے تو سارے دی بوداغون دی بیمورون دی بردادا تو کو جر کلا مخا دا او خولی و جرنل تا و برگدیارون تا خالص دا دے نیز دے سیم سراب سارون چے پروسا جی وادا تا زغاک حاصل تا و چے پدان آباد از ایتا غا ظلم و دا زور دا دا بلکل بان کو بیزاکی دا نزی تیر رسائی تا غا وش ولا غا
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی رحمت شاه مسید ویایي چې د پاکستان ریاستی ادارې دا په ضلع کښې د امن حالات ښه کول خپله ذمهواري ده زر پیرا کړي.
اپر وزیرستان چکیما مسید قبائل دی ہائی پا مصیبات پا مشکلات چی دی دی 2001 میں چشمیر کے بیا دی 2009 جنگینا تک 2023 پرے نن کا توقع سے بلکل ہر سالی تا خپل کور خپل وطن سیر یور دائی دل تا ام نشتا دائی اور دل تا چکیما طالب روغ آئی دی یغ پا واجہ بندے لیا ہاں آلات خاروب شا اور ویس پا مختلف قسم بریزی نہ کیجی کا فوجی مری جی کا طالب مری جی کچھ
دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر نیاز محمد مشال ریڈیو سارا دی ضلع امن حالات بنے خبر کاول خواش نکڑل. خود دی سویلی وزیرستان اپر ضلع کشے دے خفیہ ادارے و چارواکی دے نم نہ جواتاول پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دی اگست پلاسما دے شکتو شگا سیما کشے دے پوز پا گاڑیو دے وسلاولے پا برید کشے دے پوز یوس پوہی چھ دے جانزے پنوم پی جاندل شوائی دائی و جل شوائی و لانس نائک علی محمد و سپائی عمران پر ہر جلی شوی دی. پا شکتوی شگا سیمک شے دے پاکستانی پوز گاڑیو بنے دے برید زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملی جمهوری غورزنګ ګوند ټانک ضلع غړي د زین الله مسجد په نوم د خپل یو بندي ملګري عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي. د دې ضلع پولیس بیا وایي مسجد له دوی سره نه دی او ښایي کومې بلې امنیتي ادارې هغه بیولوي. د ګوند مشر محسن داوړ هم نن په یو بیان کې د مسجد گرفتاری غندلې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. اشتیاق مسجد بیا هم دا رپورټ راکوي.
د ټانګ ضلع ملي جمهوري غورزنګ ګوند غړی علي خان د زین الله مسجد گرفتاری حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
بل ورځ پولیس ورسره سیټي ډي ملاقاتونه دي. شپې په 3 بجې راغلی دي چې ولاین ټانګ سیټي نه شفاته ولی وه کورته دروښتې دي. دا هم وړی دی د بایکي وړی دی ورسره د کور ولاکې څومره فون وغیره دي هغه یې ځنه وړی دي. پولیس سره زه ملاو شول صدر تونابو ټانګ سیټي شي هغه چې چون عبدل علي خان هغه مشته دا خبره وکړله چې دا د پولیس په کسټډي شنه دی. دا هغه د سیټي ډي ولا وړی دی. بل دا مزدګار په 6 بجې د خپل ټایم لاین دی. حالانکه موبایل ته پولیس ټول نه وړای وو کې د خپل ټایم لاین نه پوسټ پوشن څنګه زین ولایا د سی ول لاین ری آی سی ا ټانک سیټي مو بل ور پوسټ کړای وو. د 14 اگست په والا سلام کې 14 اگست بای کارت دا هغه چې ما خبره مو کړی وو مو نه هغه ولا تی وښ ولا د پامنه معذرت وره می خو دا یی چې عدالت ته پیش کو کنه خپل جرم د په ثابت کو څنګه وی د پور ول ته تکلیف ته نظر نظر ری آس.
د ټانک ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو تا د زین الله مسجد گرفتاری په باراکښې په دارنګ وژغې ده.
زین الله مونږ ته څوک وانټډ نه دی نه مونږ سره د گرفتارۍ دغه نشته د هغې بچا بل چا اوچت کړي.
د ملي جمهوري غورزنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر جاری کړي بیان کښې د زین الله مسجد د زر خوشي کولو غوښتنه کړې ده. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا
خیبر سیاسی اتحاد دی احتجاجی جلسه للار غوښتنه کړې ده چې هلته د خلکو د ژوند او مال خوندیتوب باید باوري شي. سیاسی اتحاد دا غوښتنه د اگست پر 12 د باړې په بازار کې د خیبر امن جلسې په نوم هغه ولسی احتجاجی غونډه کې کړې چې ګڼو خلکو پکې ګډون کړو. پروستو کې په خیبر کې بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. ځایي خلک وایي د حالت ډېر اندېښمن کړي دي. بلخو انتظامی چارواکي وایي د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د باډی په مرکزی بازار کې را جوړ شوی امن جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامی مخکخ سینیټر مشتاق احمد خان ویل چې واضې په خیبر پختونخوا کې بدامنی ده او باقی ملک کې خلک پرامن او سوکاله ژوند تیروي.
دا پسیم نه دی خو دا علاقه او دا خورا دا کومونه دا د پوجا پرشنو دا د نشټ کړی دا د خودکش حملو دا د ټارګټ کړی دا د پته خورې د پاره دی او دا پسیم
پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه یوازې چاودنې کیږي بلکې معاشي بدحالۍ سره هم مخ کړي یو.
خالی دماغه نه دلا کیا ستا معاشي قتلام روان دی ستا د خاورې په ټولو مدنیا تو باندې قبضه ده. یو ماشوم وو او خوان دی وی یو مور یو پاپړ یې خرڅول هغه خوان دی هغه پښتانه مور ته روزي ګټلو څو ورځې وړاندې په وینو کې ورته خیا چې دا ستاسو روزي شو دا پالیسی دی. تاسو خلک ورغتای دای وای چې موږ یو بل سره مسلمان ورونه یو دا خبرې کوي خو د دې کې مطلب د مور زوی ورکړی چې مسلمان دی هغه په یو ملاقات نه ورکوي ته ماته د مسلمانۍ د ورور ملي کیسه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ سردار حسین بابک هم د جلسې ته خپل وینا وکړه.
دا د امن پاسون سکر کې نکېږي، سیالکوټ کې نکېږي، ګجرات کې نکېږي، ګجراوالا کې نکېږي، ځکه چې هغه ته د پدم نه مشکل نشته. خو دا هغه ته ویل غواړم چې دا مسله دا انسانی مسئلہ دا، روزانہ بنیاد باندھی ٹارگیٹ کلین دل تلے، اغوا برائے تاوان دل تلے، بٹا خوری دل تدا، دا بدمنائے پزار پکامی جذبرا وطلی ای خدای دیستاس و تعداد سیوا کی او دا دا امن سپین جنڈا پہر درا او پہر سردرو لگاو.
د اگست په یو لسمه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د یو سلسلور څلوېښت مادې په لګولو سره په خیبر ضلع کې د اگست دیارلسمې پورې په هر ډول غونډو باندې بندیز لګولی و، خو د دې باوجود دا جلسه ترسره شوه او په زرګونه کسانو پکې ګډون وکړ. د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی هر ډول وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او افغانستان سره په پوله ټولې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستي، او د بدامنۍ په دې نوې څپه کې د دوی سرتیرو او افسرانو پولیسو او افسز وقت هم مرگ شوبلا اوریدلې. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
پښتون ژغورني غورځنګ اعلان کړی دی چې د اگست پر اتلسمه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخ ته احتجاجي جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې ویلي، په دې جلسه کې به د پښتنو پر خاورو د نامنې پر ضد غږ پورته کوي، او تر څنګ به د خپلو نیول شوو ملګرو دراز لا درکه خلکو د خلاصون غوښتنه هم کوي. پښتون ژغورني غورځنګ په دې اړه په بیلابیلو سیمو کې کمپاین هم پیل کړی دی چې خلک په دې جلسه کې ګډون ته وهڅوي. په سوات کې هم د غورځنګ مشرانو او غړو په دې اړه هلې ځلې پیل کړي دي. حال یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
د پښتون ژغورني غورځنګ سوات مرستیال مشر میر انعام خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ورستو کې یو ځل بیا په سوات او خیبر پښتونخوا کې بدامدی خوره شوې، او دوی د امن لپاره دغه احتجاج کوي.
مونږ خو خپل یو فمفلیټ هم ورکړی دی، او د هغې سره مین مطالبات دا دي چې فوجی عدالتونه دې مکمل توګه ختم شي، د سیاسي خلکو خلاف چې په هغې کې کم ٹرایلز کېږي دې ختم کړی شي، او د امن لپاره چې کم خلک خپل غږ پورته کوي هغو دې تنګول ختم کړی شي، او د پی ټی ایم چې کم قیدیان نیول شوي بیا دې پرېښودی شي. ټول بېدرکه کسان چې بیا دې پرېښودی شي، که چا سا جرم څه کړی نو عدالتونه موجود دي په هغې کې د هغو ٹرایل وکړي. په پښتون وطن کې دې ترهګري بند کړی شي، او د سرکار د طرفه د وسلوالو ډلو ملاتړ ختم کړی شي. اکشن ان ایڈ آف سول پاور په سیر ظالمانه قوانین چې کم دي ادم په پښتونخوا کې ختم کړی شي. د سرکار د طرفه د پښتون وطن وسایل لوټ کول دې بند کړی شي، او په وسایلو د اولنۍ حق د وطن د اوسیدونکو توار کړی شي. د ریاستی ادارو لخوا په بیلو بیلو نمونو د ولسی ملکیتي ځمکو قبضې بند کړی شي، او دې سره سره په سوات کې سیکشن پور او موټر وے یا ایکسپریس وے په نامه د زری ځمکو قبضه کول هم ختم کړی شي.
په داسې حال کې چې سوات او د صوبې په زیاتره سیمو کې په جلسو او احتجاجونو مظاهرو د په یو سل څلور څلوېښت تر سولې لاندې بندیزونه لګېدلي، او بیا وروسته په سوات کې د یاد تنظیم او د ولسي پاسون چې د یاد تنظیم د امن لپاره د مظاهرو ملاتړ اعلان کړی، بعض مشران نیولی شوي. د احتجاج به په کامیابۍ سرته ورسي. په دا اړه سوات کې د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال فضل خالق وایي چې تېر وختونو کې په سوات کې د امن لپاره احتجاجونه ډېر کامیاب ول. دوی ګڼي چې په اسلام آباد کې به احتجاج وکړی شي.
دا اسما درنی چاغه په صوبه کې کیدی یا په ضلعو کې بکیدی، وست اسلام آباد سرخار تتلل د دارالخلافه تتلل، نو دا به د ریاستی حکمرانانو یا چارواکو د پاره یو ډیر غټ چیلنج می، او د دې خلکو د پاره بم چیلنج، ځکه چې ریاست بغواړي چې رداون شي، او دوی په مختلفو طریقو ودرې یا منکی یا لاري اورته بندي کی، او اوس په دې باندې زی په زی باندې د ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن چې دي، مختلف ضلع انتظامیه چې دي، هغو ترین ایم پی او او دفعه 144 لګولي چې یا د اوس نه دغه سلسله بند کی، او په دې کې گرفتاریانی مغو شروع کړی دي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ سواد څنګه یو مخکخ عطا الله جان وکیل وای چې دوی تیر کلونو کې په سواد کې د امن لپاره غټه احتجاجي مظاهره کړي، دوی چرې هم د قانون سرغړونه نه ده کړې او دا احتجاج به هم پر امن وي.
موږ خبره ډیره په داوه سره کوو چې د پښتون ژغورنی غورزنګ تعریف چې ځکه راپورته شوی دی داسه پورې 15 کالونه برابرېږي، خو موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پای کې د ریاست املاکو ته څه زیان ورسي یا د زمونږ ولس ته څه زیان ورسي. موږ ډېر په موږ امن خوښې خلک یو، موږ پر ټول وطن کې امن غواړو او موږ دلته د قانون او هغه فرق هم نه منو. موږ وایو چې ټول قانون چې دي دا زمونږ رونه دي او د ټولو قانون دي دا غوسه دي یو شان سلوک وشي، د هیڅ چا استحصال دي نه کیږي او دلته د پاکستان عین چې قانون لکه مقول ورکړي دي اگر خوندي شي.
پښتون ژغورنی غورزنګ تیر وختونو کې په سوات، پېښور، پخواني قبایلي زلو بشمول کراچۍ او اسلام آباد کې هم د امن لپاره احتجاجي مظاهره کړي. په داړه حکومتي چارواکو د دوی باز تورونه رد کوي، وایي چې د پاکستان امنیتي ادارو د امن راوستلو لپاره لوی قرباني دي او بدامنی خبرونکو په ضد د پاکستان پارلمان لخوا د پالیسۍ مطابق عملیات کوي او چاته هم د ناقانون عمل اجازه نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
ټاکل شوی سېنېټر انور الحق کاکړ د اگست پر 14 یعنی سبا د نگران وزیر اعظم په توګه د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پور تکړی د لغه وروسته چې تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د پوزیشن مشر راجا ریاض په ملک د نگران وفاقي حکومت د مشرۍ لپاره د انور الحق کاکړ پر نامه اتفاق وکړ او ولسمشر عارف الوی یہ د ګمارن سپارښتنه لاسلیک کړه. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د کاکړل ژوند او سیاست ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د کلاسف لز له سره تړاو لرونکي انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پونتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګری یې ترلاسه کړې وه. وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره هغه لندن ته تللی و. نو بیا چې کله په 2000 کې و کوټ ته راستون سو نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی و. بلبلو ته انور الله کاکړ سیاسي حل ځلې رواني وساتي او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی و، بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت و هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی و. د انور الله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادي ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوږ شو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انور الله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی چې دوی په خپل ټینو کې د بلوچستان کوم دی سیاسی مرمیانی دی داغا دا پار بچا کوشش وکی او دا بلوچستان دا خور کسیم پریاد دی او چطا دوی کم ناراو دا آغو دا پار با دی سمر هم پتی ولگی.
کچم پا کال 2018 کی انوار الله کاکړ پا ازاد توگه دا سینیت غنی وطا کل سو او بیا پا حقا کسانو که شامل سو چا چی دا بلوچستان عوامی کوند بنیاد کشش ہوئی او دا بلوچستان عوامی پارٹی مرکزی ترجمان جان وطا کی. لیکن په بلوچستان کې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې د انور الله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نشي هوارېدلی. په دې ترڅ کې د اګست په 14 نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل.
زما په نظر خو بالکل قسم ممکنات نه لري چې زده په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا دغه مېرمنې به لرې سي. حقیقت خبره دا د بلوچستان استابلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سینټ چیرمن چې دی د بلوچستان زده په پاس کې خبره کوم د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر اعظم خان کو شو جوړ شوی وو. د ظفرلاج مالی صاحب هم دغه چاغه منتخب وزیر اعظم وو. ظفرلاج مالی په علاقه کې هم د وزیر اعظم کردار نه لرم، د رنګ واضح شای نظر نه راځي لرم نه لرم چې یا بالات سم سي یا به میرمن لرم.
بلبل او ته په دې ورسیو کې سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې، ځکه چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوار الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې لمخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشري میرمن نواز سره هم لیدلی وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز درته ورو. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو بریده او تر هغه وروسته پرنخته کې دوه مشکوکو سوال ودل شوي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ د اماړیکو دفتر ویلي چې د اګست پر 14 د بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ په گوادر کې هغه مهال پر کاروان بریده کړل چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان ول. پوځ وایي د امنیتي ځواکونو چټک خبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده. هغه وخت یې بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغه ناقانونه ډلې د اګست پر 14 رسمي تپاسولي بیان کې دعوه کړې چې د بی ایل اے مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو په کاروان حمله په قافله حمله کړې ده. بی ایل اے تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې برید او نه خطه کې څلور چینایي وګړي او نه فوجان وژل شوي دي. خو مشال لډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. د پاکستان پوز په باجوړ کې د سرور وسلوالو تحریک طالبان پاکستان د درو پولیس د وژنې ادعا کوي. د پاکستان پوز اماړي کوسانګ دن په خبر پاڼه کې دا وکړه چې بیګای د باجوړ په چارمنګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي او دغوی وسلې هم لاسته ورغلي دي. تحریک طالبان پاکستان به ویلي چې حمله پولیسو کړې وه او زیاته کړې ده چې په نښته کې درې ملګري وژل شوي. خو ادعا کوي چې درې پولیس یې له منځه وړي دي. د دې دعوو تصدیق هم مشال لډیو په خپلواکه توګه نشي کولی. ملي جمهوري غورځنګ ګوند غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د دوی یو سیاسي فعال زین الله مسید سمدستي خوشې کړي. د دې ګوند مشر محسن داول نن په خبر پاڼه کې تور پورې کړی چې ترګرای ضد ځواکونو پرته له کوم دلیله مسید له خپل کوره بېولې ده. د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال لډیو ته ویلي چې زین الله دوی نه ده گرفتار کړی او ښایي کومې بلې ادارې وړوي. او اوکرانی چارواکی وایي پر هیواد د روسیې تر یرغل راسي 1500 ماشومان وژل شوي او زر نور زخمیان دي. روسیې د 2002 زیږدیز کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل کړی و چې هغه جګړه تر اوسه روانه ده. اوس برا شو یو بل رپورټ. شپږ تن افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برتانیا ته روان ول په سمندر کې ډوبه ومړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برتانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په کاچاکي لارو د کډوالو پتلو کې زیاتوالی راغلی چې له وجې پر هغو خونړیو لارو د مړینې پیښې هم سیوا شوي دي. په افغانستان کې طالبان حکومت په وروستي رپورټ کې ویلي چې په تیر یو کال کې له بهره د 800 افغانانو مړي هغه هیواد ته وړل شوي دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمن سمندرګي کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کشتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلۍ درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کشتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 130 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کشتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانان وو او ډیری یې لویان وو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کشتۍ 9 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې 14 تنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کشتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپخین چارواکو ویلي و چې تر لاسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې 2 کسان لدرک دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې 3 کشتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکې او د برتانیا 2 کشتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیښه خپګان خودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږی څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوټوپیا شپک پنځوس په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته یې ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډاو سر کې ده. د ګارډین رسپانې د راپور لمخه د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې ډیر لس زیاتوالی راغلی خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندۍ نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخې په تیرې وکال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړی بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی د اگست پر یو لسمه صوبایي کابینه ختم کړه. دا لاغه ورسته ده چې د انتخاباتو کمیشن نگران اعلی وزیر ته په ویلي کې ویلي وو چې له خپل کابینې د غټول کسان لري کړی چې له سیاسي ګوندونو سره اړه لري. یاد کمیشن دا مرزګه کړی وو چې د پاکستان قانون لمخې په نگران حکومت کې شامل خلک باید بے طرف وي. دوی لومړی مسولیت بے پری او شفافې ټاکنې کول وي. خو د خیبر پختونخوا د لنګې شوی نگرانی کابینې یو غړی وایي چې په 25 کسیزه کابینه کې یوازې د یو غړي تعلق له سیاسي ګوند سره وو، نور ټول بې پرې ول. بل پلو گورنر ویلي چې د انتخاباتو کمیشن د دې پریکړې له عملي کېدو سره د صوبې په ستونزو کې نور اضافه شوې ده. عظمت علي شاه د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران صوبایي کابینې استعفاګانې ورکړې. نگران وزیر اعلی اعظم خان د اگست په لسمه د کابینې ټولو غړو نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه چې د امر رستو نور لز د کابینې غړو استعفاګانې ورکړي او نور خپل استعفاګانې وزیر اعلی ته استولې وي. چې رستو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د 15 کسیزه کابینې د ډی نوټیفای کولو مراسله جاری کړې. د نگران کابینې پخوانی غړي رحمت سلام خټک مشال ریډیو ته وویل چې کابینې کې د یو تن علاوه د چا هم سیاسي تړون نه وو. دا جولای په یو دیرشمه الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ته امر کړیو چې د کابینې نه دی هغه کسان لری کړی چې یو خاص ګوند لپاره په سیاسي حلو ځلو کې ککړ دي. د کومي رستو چې وزیر اعلی د ټولو کابینې نه استعفاګانې وغوښتې. د پیښور های کورټ وکیل ګوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د عین تر مخه د نگران حکومت غړي څه قسمه سیاسي حلې ځلې نشي کولی.
او الیکشن کمیشن دا ریسپانسیبلټي جوړې ده، دا داغي فرض جوړې ده چې دا خلک چې څومره منسترانو هغه باقاعده د پولیټیکل پارټیانو ممبرانو او داغي د پاره اکټیو کمپینز کول نه پکار داو چې دا په ټایم لري شو.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د اگست په 11 رسنو ته ویلیو چې الیکشن کمیشن بغیر د تحقیقاتو وزیر اعلی ته امر کړی چې کابینه دې د سیاسي تړو په وجه ډی نوټیفای کړي.
زه اوس هم دا وایم چې دوی په کابینه دا الزام لګول چې دوی جانبدار دي، نو منسترانو په دې وجه استعفاګانې ورکړي. زه ورته خراج تحسین پیش کوم، خو دا قسمه په توندۍ کې شوې فیصلې د صوبو د ستونزو د حل لپاره ټیک نه دي. د دې فیصلو سره ستونزې نورې هم سیوا کیږي.
صوبه کې مسائل کې حل کې بجای مشکلات کی طرف جائیں گے.
گورنر غلام علی ویل چې په یو نه کې بدننه نوې کابینه ټاکلې کیږي. لدی اړوند هم د کابینې دوه غړي شاید خټک او عدنان جلیل د سیاسي حل زلو په وجه لرکړی شوی وو. عصمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومتي کابینې تر لنګېدو وروسته د نوې هغې لپاره د نومونو پر ټاکلو سلا مشورې پیل شوې دي. په دې لړ کې تر اوسه د اعلی وزیر او اپوزیشن مشر ترمنځ کوم پرمختګ البته نه دی شوی. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي ریاستي ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو ځکه د دوی په وینا د یوه بې پرې نگران حکومت ټاکل ګران کار دی. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د انتخاباتو د کمیشن په امر د خیبر پښتونخوا د نیګران صوبایي وزیرانو او سلاکارانو د استعفا وروسته د پښتونخوا د کابینې د نوي غړو د ټاکنې لپاره سلا مشورې روان دي، خو تر دې دمه نوي وزیران او مشیران نه دي نومول شوي. دا د هغې وروسته ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پښتونخوا ګورنر غلام علي د پښتونخوا د کابینې د 15 وزیرانو او 10 سلاکارانو استعفاګانې منظورې کړې. د جولای په 1 نیټه الیکشن کمیشن د پښتونخوا وزیر اعلی اعظم خان ته په لیکل شوی خط کې سپارښتنه کړې وه چې هغه صوبایي وزیران چې په سیاسي حل زلو کې ښکیل دي هغوی دي د کابینې نه لری کړي. پېښور کې خبریال او شینون کې فدادل وایي د پښتونخوا د نگران کابینې نه مستعفي شوی وزیرانو او مشیرانو په مرکز کې د تیر وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو سره تعلق لرلو، او چې مرکز کې داوی حکومت ختم شو نو اوس په پښتونخوا صوبه کې هم هسي روان دي چې په کابینه کې داسې خلک شامل کړي چې د یو سیاسي ګوند سره هم تعلق نه لري.
او اکثر تور کوم دا و چې د سیاسي جماعتونو سره تعلق ساتي، نو سوال دا پورته کېده چې آئنده عام الیکشن چې کوم دی د هغه کریډیبلټي بسئ، که دا گورنر وي یا دا سیاسي وزرا وي نو بیا به الیکشن شفاف څنګه وي؟ او بیا د نگران وزیر اعلی د بدلون هم خبرې چې کومې دي ګرمې شوې دي، چونکې په وفاق کې تاسو ته پته ده غټه تبدیلي راغلې ده، نو د سیاسي جماعتونو هغه اثر اوس پاتې نه دی څنګه چې په مخکې په حکومت کې د دې اثر و. چې کله الیکشن کمیشن خاطو لیکو نو بیا خدای امکانات ډیر ښکاره شو چې دا نگران سیټ اپ چې کوم دی دا به کورته ځي، دا به فارغېږي. اوس ویل کېږي دا چې اتونه واخلا تر 14 پورې نوي وزیران چې کوم دي دا به راځي، خو اوس ویل کېږي دا چې کوشش دا روان دی چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پښتونخوا کې راشي.
خو په پېښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ادارې هم په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کولو لپاره په مکمله توګه نگران حکومت قائمول ډیر ګران کار دی.
خو د بد مرغ دلته کې داسې نه ده، دلته کې نگران د نگران کابینې د پر غیر جانبدار څوک دي؟ نور دا چې خلک ورته ټکنوکریټ وي یا ورته مونږ وایي چې پوجی استخبارات او یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ راولی، نو هغه هم غیر جانبدار دی، هغه هم دغه تابع دی او هغه ورته هغه صرف دغه خبره سیمبل دی. اعلان کې بیا نور کارټون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوي.
شینون کې په دې نظر دی چې کله انتخاباتو کمیشن ته پوره پوره اختیارات ورکړي شي او د ټاکنو د کمیشن په معاملاتو کې د مداخلت نه ډډه وکړي شي، نو د بے پلوه او رڼو ټاکنو کول به ممکن شي. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینن کې شمس مومن مشال ریډیو ته وویل
په کوم انداز کې چې موږ نگران حکومتونو جوړونو په کار نه ده چې دغه تکلف کې د موږ پریزو را روان وخت کې پاین کې بدلون په کار دی، چې کوم هم موجوده حکومت وي په کار دار چې هغه دی په خپل انتظام لاندې دی باقاعده انتخابات کې، خو الیکشن کمیشن دې دومره خود مختار کی چې هغه منصفانه او آزادانه انتخابات کولای شي. راتلونکي وخت کې زما په خیال اوس یو مسله بل ده چې دغه وزیر اعلی ختميږي او وزیر اعلی هم نوی راولي یا گورنر هم نوی بدليږي، نو دا به څوک کوي؟ ځکه چې دغه لپاره آئینی تقاضا دارا چې د هغه وخت وزیر اعلی کم چې اسمبلی ماته کړی دا یا په هغه ټایم کې موجود او د اپوزیشن لیډر په شریکه باندې چې د وزیر اعلی انتخاب کوي بیا نور کابینه غوړي، کو وزیر اعلی هم دا پاتې کیږي خو بیا خو زدل دي پوره اختیار ورکړي شي او د بچی د ځان سره کابینه جوړ کړي، خو وزیر اعلی هم ختميږي، نو بیا به هولي سوري د غټول ذمہ داري چې دا په اسټابلیشمنت باندې راځي او هغه بچی د لپاره کسان ګوري.
یاد دیوی چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پرنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و. خو په مرکز کې د میا شهباز شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو، او اوس مهال په مرکز او سلورو واړو صوبو کې په یو وخت د عامو انتخاباتو کولو لپاره د نگران حکومتونو جوړول او نوري هلي زلي روان دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
عوامي نیشنل ګوند په چارشده کې د بابړې پیښې 15 کلیزه ولمانځله. د دې ګوند مشرانو ویلي دوی به د هغې پیښې په اړه پلټنې بیا پیلوي. د دوی په وینا د دې کار هدف یې په بابړه کې د وژل شوو پښتنو بې ګناهي ثابتول دي. عوامي نیشنل ګوند دریز لري چې د 1948 زیږدیز کال د اګست پر 12 د خیبر پښتونخوا د چارسدې په بابړه کې د هغه وخت حکومتي ځواکونو د بادشاه خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک د غړو پر احتجاجي غونډه ډزې کړې وي. قسم په دې اړه تصدیق شوی کره شمېرې نشته، خو ځایي خلک وایي په ډزو کې شاوخوا 600 کسان وژل شوي ول. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا عوامي نیشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان په 12 اگست په 400 بابړه کې د بابړه شهیدانو په یادګار ګلونه واچول او هغوی ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړې. د دوی په وینا 12 اگست 1948 کې د بادشاه خان په ملګرو خدای خدمتګارو باندې د هغه وخت مسلم لیگ صوبای حکومت په امر ډزې شوې چې پکې د بادشاه خان ملګرو ته درنه مرګ ژوب لاړولې وه. دوی ویل چې خوشا شپږ او یا کال پس هم خلک خپل شهیدان یادوي، ولې چا چې دا هر څه کړي وو د هغوی د یادولو څوک نشته دی. ایمل ولی خان ویل که کله دوی واک ترلاسه کړو نو د بابړ د شهیدانو کیس په واپس راوباسي چې خلکو ته ورخوي چې څوک په حق او څوک په ناحق وو.
چې کله موږ په یو داسې پوزیشن کې راشو موږ به کیس راوپن کوو، او ان شاء الله دا وخت را روان انتخابات دي. دا نه چې تش پته وجا خو زه کوم رجحان نیم د پښتون قوم چې الله زدا مستقبل انم چې عوامي نیشنل پارټي په یو ډېر ښه پوزیشن کې په پښتون خوا کې راځي، نو ان شاء الله موږ به د دې بابړ د شهیدانو تپوس کوو. او نور چې څوک په دې مبالغه کې دي چې د بابړ شهیدان دون دي یا دون نه دي، هغه نور په کوته نه پټيږي. راشه دا بابړ دا دا پلانګ دي دا چا ساده دا تاسو زمنګ د کیس دریو پنکولو مقصد دا دی چې قوم ته، دنیا ته او د هر چا ته واضح شي چې څوک په حق او څوک په ناحق.
نموړي ځات کړه چې پاکستان جوړودن وړاندې هم او جوړودو ورسته هم تر دې دمه پښتون قوم وژل کیږي او په هدف ته اوای همدا لړۍ به تر هغه دوامدار وي تر څو چې پښتانه یو موټی شوی نه وي او د خپل ځان لپاره आवाज په شریکه نوی پورته کړي.
پښتون با اول د بچا خان بابا خبره ده، دی با اول اتفاق کوي په دې خبره چې خپل تپوس وکړي. ما نه پاره د اتفاقونه کی خو چې دې اتفاق په دې خبرو کې چې خپل تپوس وکړو نو بیا بده دې ګټي. پښتون چې تر څو ځانو نه پیژني، پښتون چې تر څو د خپل حالاتو بدلولو لپاره بیداری ونه خي، پښتون چې تر څو د خپل تپوس لپاره راپانه شي، 2047 نه 3047 زمراشي د پښتون بده حالي.
د عوامي نیشنل ګوند په وینا بابړ پیخه کې خو شش پک سونه سیوا خدای خدمتګار د هغه وخت صوبی وزیر اعلی قیوم خان په امر په ډزو هغه مهال ووجل شو کله چې هغوی د بادشاه خان د گرفتارۍ پر ضد بابړه کې پرمن احتجاج کوو. خو د یادو شمیرو په اړه تر اوسه کوم حکومتي ادارې پخلی نه دی کړی چې دا شپږ سوونه سیوا وو او که کم. خو عوامي نیشنل ګوند هم لا تر دې دمه دغه شمیر کې کورنۍ یا د هغوی خپلوان نه دي پګوته کړی، او دریز لري چې دا ځکه چې هغه وخت په حکومت د مړو د ورثاونه د ګولو پیسې هم اخیستلې او بیا بیا ورله جایدادونه هم ضبط کول، نو ځکه خلکو خپل مړي پټ کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
افغانستان د خوست په کونډیو سیمه کې د فوټبال لوی ټورنمنټ چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې پیل شو، د اگست پر 12 ماښام مهال د زرګونو زرګون نندارچانو په شتون کې پاتې ورسېد. په دې لوبه کې د خوست بیلا بیلو سیمو ولسوالیو د فوټبال درې سل وی خلوبډلو برخه اخیستې وه. غوره لوبغاړي په عربي هوادونو کې د شته مسافرو شتمنو خلکو ځایي مسولینو او د لوبو د مینوالو لخوا په مادي او هم مانوي ډالیو وستایل شول. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
دا د خوست ولایت مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې لشاو خادری میاشت را په دیخوا د درې څلوېښت لوبډلو ترمنځ د پیل شوي فوټبال ټورنمنټ پایلوبه ده چې د کونډیو او مدخیلو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، او د دې ټورنمنټ اتلولي د کونډیو منتخبې لوبډلې په خپل نوم کړه. د کونډیو د لوبډلې یو لوبغاړي ثابت محمد فهیم آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
په دې کې د کوزی پښتونخوا او د ګردیز لوبډلې هم د وت شوې. دغه سیالیو نه موخه د ځوانانو راتک له دانشي موادو مخنیوي او ځوانانو ته ما په خي ورکول چې څنګه وکولای شو د دولت سره نننۍ وطن لمنځه یې سو موخه و.
خوستی ورزشکاران وایي د مرکز په شان د دې ولایت په ولسوالیو او لري اطرافي سیمو کې هم د سپورت په ډګر کې ډیر لوړ استعدادونه شته. که توجه ورته وشي نو خوست او افغانستان ته به اتلولۍ وګټلی شي. د مدخیل لوبډلې کپتان بین الله روخان وایي:
دوی کې ورته استعداد کې دا چې دوی دی پام لیدلې دي، تر اوسه پورې مرکز حکومت توجه نه دی کړی. مدیدوی نه ماهیلا تقاضا ده چې اطرافو سیمو ته توجه وکړي. اطرافي ټیمونه مختلف لوبغاړي لري، دا چې دوی دی پام لیدلې یو نو دوی نه توجه امدادا هیله امدادا چې دوی باید هغه اطرافي لوبغاړو ته توجه وکړي.
د خوست اوسیدونکو وایي په اوس وخت کې د خلکو د سالمې بوختیا او ساتیرۍ همدارنګه د ځوانانو دیوالی او اړیکو د ټینګښت خو مناسب انتخاب د سپورت دا ډول لوبې دي. د کونډۍ د سیمې اوسیدونکی اختر محمد وایي:
نو واقعیت دغه لوبې خو چې وې ډېرې خوندورې وې. تقریبا داسې وخت چې تقریبا د لسو پنځلسو زرو نندارچیانو پښتون کې دغه لوبې ترسره شولې. نو دغه شانته لوبې چې دی د سیمې د پوره او د بل د خوسن د هغه ځوانانو د پوره ګټه کوي چې څوک نوزګار دی وزګار لري. نو همدغه شانته سیالۍ باید په لاره واچول.
په اوس وخت کې خوست کې د سپورت په ډګر کې کرکټ، فوټبال، والیبال او کبډي هغه لوبې دي چې په ډېرې چټکۍ پر مخ روانې دي، او دې لوبو سره د خلکو ډېره لیوالتیا د دې لامل شوې چې نږدې په هره سیمه کې د مسابقو لړۍ روانه وي. په خوست کې رزمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی، او د یادو ورزشونو په کلکونو کې زرګونه ځوانان منظمې لوبې او تمرینونه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته ورتلونکي ځوانان وایي د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلۍ، ستار او همداراز ګیټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې پوره کیږي. د مفکورې استادان د پیښور نومیالي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو تر څنګ پښتو کتابونه هم چاپوي، او د انځورګرۍ ټولګي یا کلاسونه هم لري. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو چې په هم د مفکورې د زده کوونکو په یوه زمزمه یا سندره پیلېږي.
د
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیړنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده، او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ پونون دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما، نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله، زمنګ منګي سرم ډیر زیات شوق، منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د اذر خانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سے په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خز دکړه کیږي، او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تز دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کی راشم نو دلته کی بیا خز دکړم له استادان کی خپل یسلې کو، او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپې م کوایو دې
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره خو دا ډېره پایدار ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.